द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिवा रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو دین د شورو ورځ د کال 2019 دسمبر د میاشتې شپږم نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د سهار یاتې نیمې، افغانستان کې اته او واشنگټن کې د نهې ورځ د شپې لس نیمې بجې دي. په دې نیم ساعت خبرې خپرونه کې درته زه اشفاق من هرکلی وایم. وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سر ټکی، د پاکستان خارجه وزیر خواجه آصف ویلي د پاکستان خارجه تګلاره د اوږدې مودې پورې امریکا اړخ ته پاتې شوې او اوس وخت راغلی چې د روس او چین اړخ ته پام راواړول شي. د افغانستان استخباراتي اداره این ڈی ایس وایي دې هفته یې د امریکایي پوځیانو سره په ګډه عملیاتو کې د القاعده ستر مشرانو په ګډون د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو تر اتیاو پورې کسان وژلي دي. او د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د منځني ختیځ یو شمیر عرب ملکونو مشرانو سره په ټلیفون رابطې کړې او امکان دی نن امریکا په رسمي توګه یروشلم د اسرائیل پایتخت د منلو اعلان وکړي. د پاکستان خارجه وزیر خواجه آصف ویلي د پاکستان خارجه تګلاره د اوږدې مودې پورې امریکا اړخ ته پاتې شوې او اوس وخت راغلی چې د روس او چین اړخ ته پام راواړول شي. خارجه وزیر د پالیسۍ ممکنه بدلون باندې رڼا واچول او زیاته یې کړه چې د ملک وړاندې پالیسي هم د هغې وخت ضرورت و. دا خبره د ډان ورځپاڼې د نوموړي د خولې رانقل کړې چې وایي په اسلام آباد کې د پایداره پرمختیایي تګلارې اداره ایس ڈی پی آئی لخوا را جوړه کړې شوې غونډې ته یې د وینا په وخت کړې ده. خارجه وزیر وویل چې تر څو په ملک ملک په اقتصادي توګه مضبوط شوی نه وي تر هغې په خپله خوښه د چا د اثر نه خلاصه خارجه تګلاره نشي جوړول کېدی. د زیاته کړه چې افغانستان کې امن د پاکستان لپاره زیات مهم دی، خو زیاته کړه چې امریکا دی د افغانستان په چشمو پاکستان ته نه ګوري. نوموړي دا خبرې په داسې وخت کړي چې څو ورځې وړاندې د امریکا د دفاع وزیر د پاکستان نه په افغانستان کې د صلح لپاره د رول لوبولو غوښتنه کړې ده. د پاکستان قبایلی سیمه شمالي وزیرستان میرالی سیمه کې د پاکستان پوز د گاډي سره نږدې د بم په چاودنه کې لږ تر لږ شپږ کسان وژل شوي او وطن نور ژوبل دي. لومړني راپورونه وایي چې د ځایي مطبوعاتو د خولې دوی لیکي چې دا بم په یو موټر سایکل کې خوده شوی و چې هدف یې د پاکستان د پوز لارې وه، کومه کې چې درې کسان سواره وو. په چاودنه کې دغه درې واړه تنان چې پوز کې د برتۍ لپاره روان وو وژل شوي او ورسره درې عام ملکي کسان هم وژل شوي دي. یاد دې وي چې تیره هفته په یو دغه شانته کې پیښه کې یو کې خوده شوي بم په چاودلو باندې سویلي وزیرستان کې د لښکر یو مشر په ګډون پنځه تنان هم وژل شوي وو. د افغانستان استخباراتي اداره این ڈی ایس وایي چې دې هفته یې د امریکایي پوځ سره په ګډه عملیاتو کې د القاعده ستر مشرانو په ګډون د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو تر اتیا پورې کسان وژلي دي. تیره ورځ اعلان کړل شوی دغه راپور کې ویل شوی چې وسلوالو یو مشر عمر خطاب چې د عمر منصور په نوم باندې پیژنده شو هم دې عملیاتو کې وژل شوی دی. نوموړی هند او افغانستان لپاره د القاعده وسلواله ډلې نایب مشر وو. دوی وایي چې دا عملیات یې د پاکستان پولې ته څېلمه پکتیا، زابل او غزنی ولایتونو کې کړی دي. انډیس وایي چې د القاعده پنځه مرکزونه یې هم تباه کړي او وویشت وسلوال یې ژوندي نیولي دي. ادارې د نیول شوو او وژل شوو د قامیت په حق لسه نه دي ویلي او نه یې د وژل شوي مشر عمر خطاب د قامیت په حق لبانې کوم تفصیل میډیا ته ښکاره کړی دی. د امریکا پوځ د عمر خطاب د وژنې پخلی هم په یو جاري شوي بیان کې کړی دی چې وایي د ګل په ورځ عملیاتو کې نوموړی وژلې. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د منځني ختیځ یو شمیر عرب ملکونو مشرانو سره په ټلیفون رابطې کړې او امکان دی نن امریکا په رسمي توګه یروشلم د اسرائیل پایتخت منلو اعلان وکړي. د امریکا سپینې ماڼۍ ویلي چې تیره ورځ د ورځې په اوله کې صدر ټرمپ د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو، د فلسطین صدر محمود عباس او د اردن پاچا عبدالله سره یې په ټلیفون خبرې کړې او د نورو عرب ملکونو مشرانو سره به هم خبرې کوي. سپینې ماڼۍ د اعلان په حق لا څه نه دي ویلي، خو د فلسطین مطبوعات لیکي چې صدر ټرمپ فلسطینی صدر ته منلي چې یروشلم به د پایتخت په توګه باندې مني. عرب نړۍ او مسلمان ملکونو خبرداري ورکړې ده چې دا اعلان به د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د روغې جوړې لپاره د امریکا کړي کوششونه تالا والا کړي. د فلسطین یو مشر نبیل سات ویلي چې صدر ترامپ خپل اعتبار په دې د لاسه ورکړې او دا به لوی تشدد رامنځته کړي. د روس د انصاف وزارت د امریکا نه سرکاري خبري ادارې چې پکې وایس اف امریکا هم شامله ده د خارجي ایجنټانو په فهرست کې شاملې کړې دي. د دې ګام سره به په روس کې خبرونو راټولولو کې لوی مشکلات د ادارو ته رامخېته شي. دې کې ریډیو فری یوروف یا د ازادۍ ریډیو هم شامل دی. د یو دیو ته 13 میاشت خبرداري ورکړل شوې وو چې د دوی کار به اغیزمند کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ستر چارواکي زیاد رعد الحسین په میانمار کې د روهینګیا مسلمانانو سره زیاتې انتهایی ظلم بللی دی او وایي چې نږدې نسل کشي دغلته شوې ده. د ویلي چې مضبوط شواهد لري چې د اګست د میاشتې را په دې خوا امنیتي عسکرو قصدن عام خلک په ګڼ شمېر په هدف کړي دي. د زیاته کړه چې د دغې عمل په وجه خواوشه شپږ لکه 25,000 خلک بنګله دېش ته په کډه کولو مجبور کړی شوي او تر نیمې لا هم په راکین ایالت کې په میانمار کې پاتې دي. د زیاته کړه چې هیڅ کوم نړیوالې ادارې ته دغلته تک اجازه نه ده ورکړې شوې، نو د اوریدلی مرګ جوبلې اندازه لګول هم ګرانه ده.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د پاکستان خارجه وزیر خواجه آصف ویلي د پاکستان خارجه تګلاره د اوږدې مودې پورې امریکا اړخ ته پاتې شوې او اوس وخت راغلی چې د روس او چین اړخ ته پام راواړول شي. دا خبرې نوموړي په اسلام آباد کې د فایداره پرمختیايي تګلارې اداره اس ډی پی آی لخوا را جوړه شوې غونډې ته د وینا په وخت کړې ده. په دې حق له نور تفصیل تاسو ته زموږ همکار وکیل خان په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د پاکستان د خارجه چارو وزیر خواجه آصف تیر ورځ ویلي چې د اوږدې مودې راهیسې د پاکستان د خارجه پالیسۍ مرکز امریکا پاتې شوې، خو اوس یې د چین او روس اړخ ته توجه راګرځولو وخت راغلی. نوموړي دا خبره په اسلام آباد کې د ایس ڈی پی آی یعنی د پایداره ترقی لپاره پالیسی انسټیټیوټ کې د غونډې په مهال کړې او ویلي دي چې داسې کول د وخت ضرورت دی. نوموړي په دغه موقع ویلي چې چین زموږ ګاونډي هیواد دی او ورسره ګډه پوله لرو، ولې روس هم زموږ ملګری جوړېدلی شي، خو تر څو چې موږ په اقتصادي توګه مضبوط شوی نه یو نو تر هغې زموږ یو آزاده خارجه پالیسی نه شي کېدلی. د خواجه آصف ویناوا چې امریکا د پاکستان تر ټولو لوی تجارتي ملګری پاتې شوی، اوس وخت راغلی چې سفارتي سوکې په تجارتي سوکو کې بدلې کړي، د کومې لپاره چې اسلام آباد لبا په هر حال کې ورسره اړیکې سمول او ښه کول وي. د افغانستان په حواله د نوموړي ویناوا چې په افغانستان کې امن د پاکستان په ګټه دی، خو امریکا لبا د پاکستان سره اړیکو ته د افغانستان په سترګه نه وی کتل. د هغه ویناوا چې پاکستان د خپل ټولو گاونډي هیوادونو سره په پوره امن ډول پاتې کېدل غواړي، نوموړي ویلي چې دوی په افغانستان کې امن غواړي. افغان جګړه د دوی لپاره بوج دی او تر اوسه د زیان سره مخ کړي. د پاک چین اقتصادي لارې یا سی پیک باندې د خبرو په وخت خارجه وزیر آصف ویل چې سو گاونډي هیوادونو په دغه منصوبه نیوکه او اعتراضونه کړي، خو د دوی په دې حواله دریز دی چې دغه منصوبه د ټولې سیمې لپاره ده. د سعودي عرب او ایران سره د اړیکو په حواله د نوموړي وزیر وینا وا چې دوی د دواړو هیوادونو سره په اړیکو کې د شخړې نه ډډه کول غواړي او بې پله پاتې کېدل غواړي. نوموړي ویلي چې پاکستان د ایران سره اوږده پوله لري، ولې افغانستان سره ګډ دیوال، ثقافت او ژبه لري، خو د دې باوجود پاکستان د ختیځ او غربي دواړو پولونه د ترهګرۍ سره مخ دی. د نوموړي د دې وینا یو ورځ وړاندې د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شاهد حکان عباسی او د نورو پاکستانی مامورینو سره د ترهګرۍ پر ضد جګړې په موضوع خبرې اترې وکړې او وی ویل دواړه هیوادونو ته پکار دي چې په سیمه کې د ترهګرۍ د ختمولو لپاره خپل همکاري نوره هم جوړه کړي. هغلی ماتیس د پاکستان سفر په داسې حال کې وکړو چې یو ورځ وړاندې د امریکا د استخباراتي ادارې مشر مایک پمپیو ویلي وو که چېرې پاکستان په خپله خوره موجود د وسلوالو پناه ځایونو پر ضد اقدامات اونکړل نو امریکا به وکړي. د جیم ماتیس اسلام آباد ته د تګ نه یو ورځ وړاندې د امریکا د سیړنې یوې ادارې په غونډه کې هغلی پمپیو وویل چې امریکا د دفاع وزیر با پاکستانی مامورینو ته د صدر ډونالډ ټرمپ دا پیغام رسوي چې غوره لاره به دا وي چې پاکستان په خپل رضا په خپل خوره د وسلوالو پټ ځایونه ختم کړي. سیړنکاران وایي د پاکستان په اړه د سی آی ای د مشر دغه ډېرې سختې خبرې دي چې او ښکاره کوي چې امریکا په پاکستان فشار زیاتول غواړي. خو د شاهد حکان عباسی او د نورو پاکستانی مامورینو سره د جیم ماتیس د لیدو کتو په اړه د حکومتي اعلامینه داسې سخکاره نشو. بیان وایي جیم ماتیس د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې د پاکستان د کوششونو ستاینه وکړه او د دې خبرې په اهمیت زور واچولو چې د افغانستان او پاکستان په سیمه کې ترهګرۍ د ختمولو لپاره امریکا او پاکستان باید چې خپل همکاري نور هم جوړ کړي. بیان وایي چې وزیر اعظم شاهد حکان عباسی هم د دې خبرې سره اتفاق وکړو چې په افغانستان کې ثبات او امن د امریکا او د پاکستان دواړو په مشترکه مفادو کې خبره ده. شاهد حکان عباسی دا هم وویل چې د هر چا نه زیات پاکستان په افغانستان کې د امن او سولې خواهش لري. که څه هم پاکستانی مامورین وایي افغانستان کې د امن خواهش مند دي، افغان مامورین وایي د هیواد امن ته خطر په پاکستان کې میشته د وسلوالو پناه ځایونو څخه راولاړیږي. امریکایي او افغان مامورین د ډیر وخت راهسې وایي چې د افغان طالبانو مشران او د طالبانو حقانی ډله په پاکستان کې میشته ده او د هغه ځای څخه په افغانستان کې د حملو سازشونه کوي. پاکستان دا خبره ردوي. د افغانستان او په عمومي توګه د جنوبي اسیا دپاره د خپل حکومت نوې تګلاره د اعلانولو په وخت صدر ډونالډ ټرمپ په واضح ټکو کې په پاکستان غږ کړو چې د وسلوالو د حمایت پخوانی دریز دی پرېږدي او طالبانو د مذاکراتو میز ته په راوستلو کې دی خپل کردار ادا کړي.
قدر مردو کو دیو ریڈیو سره نه خبرونه ته نه غد واشنگتن ډی سی نه وګي یو سم سازی پام راګرځو دی بل لاپور پلو ته د امریکا د دفاعي چارو وزیر جیم میټس سورج وړاندې دی د پاکستان سفر کړی دی او د غلطه کې د پاکستانی چارواکو څخه وختلې دي چې په افغانستان کې د اصل هي د راوستو په عمل کې د واشنگتن ډی سی سره مرستو کی په دغه حق لبانې نور ته تاسو ته د دیو ریډیو خبريال ریاض حسین په خپل راپور کې وړاندې کوي او دغه سفر د سیړنې په
پاکستان ته د امریکا د دفاع وزیر جیم میټس د سفر وروستو ماهرین امید څرګندوي د دواړو هیوادونو ترمنځ د تعلقات مخ په وړاندې لاړ شي او دا چې په افغانستان کې امن او ثبات ته وده میلاو شي. د پاکستان وزیر اعظم شاهد حقان عباسی او پوځي مشرانو سره د ملاقات نه وروستو پاکستانی مطبوعات وایي په سیمه کې د سیکیورټي او افغانستان په حواله خبرې اترې شوې دي. په اسلام آباد کې میشته نوموړی خبریال طاهر خان امید څرګندوي دغه ملاقات به نه یوازې مثبت تعلقاتو ته دوام ورکړي بلکې په افغانستان کې به هم امن پر ځای کړی.
څو میاشتو وړاندې خو حالت دا و چې د پاکستان امریکا ترمنځ بیا هغه خبرې هم د نوې پالیسي کې اعلان شو نو ځنډېدلې وې. خپله باندې دا غونډې دا خبرې دا مهم دي او په دې کې بیا ضرور چې کله مخامخ دواړه غاړې کېني نو اندېښنې بیا خپرې شوې کوي. ښه خبره دا ده چې دوی کېناستل خبرې وکړې. نو د یو غونډې نه خو هغه ډېرې جلې خو هغه بد اعتمادي ده یا کومې ځینې مسلې دي ځکه چې افغانستان کله پورې جنگ روان نو پاکستان پاڑا باندې بخل سکون لري. خدای خدا خبره کوم چې پاکستان کدا خبره کی چې افغان طالب دې خبرو تراشی او مسالې حل درو باسي نو دوی له بمې سوچ پکاروي چې دوی څنګه د دې مسالې حل په خپل باندې رو باسي.
د امریکا د سفارت لخوا جاری کړی شوی په یو بیان کې ویلي شوې دي جیم میټس په پاکستان غږ کړی دی چې په هیواد کې د ترهګرو په ضد پاکستان خپلې هڅې نور هم تیزی کړي. د پاکستان د وزیر اعظم د دفتر لخوا په جاری کړی شوی یو بیان کې ویلي شوې دي د هیواد دننه د ترهګرو پټ جالي نشته او ټول قام د ترهګرۍ په ضد یو موټی دی. د پاکستانی ځواکونو لخوا خپور شوی په بیان کې دا خبره مخې ته راځي چې جنرال قمر باجوه جیم میټس ته ویلي دي پاکستان د خپلې خاورې نه د ترهګرو پټ ځایونه د مینځه وړي دي او د ترهګرو او ورانکارو په ضد ګامونو اخستو لپاره چمتو دي او د هند لخوا د افغانستان خاوره د پاکستان په ضد په کارونه اندېښمن دي. د ښي اړخ د اردو ژبې ورځپاڼه نوای وخت وایي د امریکا د دفاع وزیر د ترهګرۍ په ضد جنگ کې د پاکستان د قربانو ستاینه کړې ده او دا چې پاکستان په امریکا سرګنده کړې ده په ملک کې د ترهګرو پټ جالي موجود نه دي. د انګریزي ژبې ورځپاڼه ایکسپریس ټریبیون د امریکا د دفاع وزیر جیم میټس پاکستان ته د سفر په حواله خپل اداریه کې لیکي امریکا چې د جنوبي ایشیا لپاره کومه تګلاره اعلان کړې ده هغه به مخ په وړاندې بوزي. په اداریه کې دا خبره هم مخې ته راغلې ده چې امریکا یو ځل بیا پاکستان ته مقور کوي د ترهګرو جالي ختم کړي او که داسې ونه شي امریکا کولی شي چې د ملک په نورو برخو کې هم د وسلوالو په ضد کاروایی وکړي. په دې حقله د مردان دلی سره تعلق لرونکي د واشنگتن پوسټ خبریال حق نواز خان وایي د ترهګرو په ضد د پاکستان امریکا او افغانستان په ګډه توګه فعالیتونه د افغانستان او پاکستان دواړو په ګټه دي.
پاکستان او امریکا دې داسې په ګډه باندې کاروایی نه وکړي. پاکستان هم خپل چکم تحفظات دي افغانستان په حواله سره دغې مسلو باندې خبرې ترې د هند چکم التا سر دی په هغې باندې خبرې د پاکستان غټې مطالبې دي. ایک فرض کا دواړه ملکونه دغه شان د رابطې او اړیکې یو بل سره ښه کړي دواړه ملکونو لپاره هم او د دې منطقې لپاره هم ښه خبره ده چې افغانستان کې امن راتګ نه صرف دا د پاکستان د ټولې نړۍ او د ټولې منطقې لپاره دا یو ډېر ښه خبره ده.
په ورستو کې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ویلي دي د پاکستان دننه یو سل اتیش ترهګر حملو کې یو سل پنځه داسي بریدونه دي چې د افغانستان سره تړون لري. ریاض حسین وایس اف امریکا ډیو ریډیو مردان.
اوسن تاسو ته وړاندې کوو مضبوطی کتنه چې زموږ همکار مختار خلیل ته وړاندې کوي.
پاکستان کې په تیرو لسو ورځو کې دوه عجیبه او حیرانوونکي واقعات مخې ته راغلي دي. دا د مسلمانانو د یو تنلاري ټولي خونړی مظاهرې ته د پاکستان د حکومت د سلامي کېدو او د هندوستان د مخالفه وسلبند ګوند د مشر د کور دننه نظربندۍ نه د آزادولو واقعات دي. په دې واقعاتو د امریکې د مشهور اخبار واشنگټن پوسټ په یو تازه ګڼه کې اسلام آباد نه د اخبار د زنانه خبریالې پامیلا کانسټیبل یو تفصیلي معلوماتي رپورټ چاپ شوی دی. دا رپورٹ سرخط تے پاکستان مذهبی تنلارو سره نرمی راخستی دا خود دیبا انجام سوی. دا رپورٹ پا شروع کی پکال 2008 کے دا ممبئی دا خونڑو حملو دا تورن حافظ سعید پا ازادولو ډیر حیرانتیا ښکاره کړی شوی دا. د ملګرو ملتونو د امریکې لخوا د ترهګر د اعلان کېدو باوجود حافظ محمد سعید ته پاکستان کې د هندوستان د ولقې لاندې کشمیر کې د کشمیریانو د حقونو د علمبردار په حیث ډیر په عزت کتی شي. دېنه علاوه په 13 نومبر کې آئین کې د پارلماني غړو په حلفنامه کې په بدلون کولو د توندلاره مسلمانانو راپورته کېدل تر یوې میاشتې پورې صدر مقام اسلام آباد ته د تلي شاهرا د فیض آباد په مقام بندول او په خپل زور د خپلو مطالبو په حکومت د منلو رستو د خپل پرلت ختمول د تقریبا 20 کروڑ آبادی د ملک په بابله یقینا چې فکرمنده راولاړی چرته چې 95% خلک مسلمانان دي. واشنگټن پوسټ خپل رپورټ کې زیاتی چې امریکانو چارواکو د حافظ سعید د بیا گرفتارولو مطالبه کړې ده. اسلام آباد کې د امریکې سفارتخانی خپل یو بیان کې د حافظ سعید په خوشی کولو سخت فکرمندی ښکاره کړې ده او الزام یې لګولی دی چې د هغه غیر قانونه ګرځولې شوی وسله بند ګوند لشکر طیبه په مختلف ترهګر حملو کې د سوونو بی ګنا خلکو په قتلان کې ککړ دی. یاد دی وی چې ممبئی حملو کې وجلې شو کسانو کې شپږ امریکنیان هم وو. اخبار لیکي چې د حافظ سعید نه پس اوس د پارلماني غړو په حلفنامه کې د بدلون خلاف د ختم نبوت په نوم راپورته شوی علامه خادم حسین رضوی هم د نامتو او یادو مذهبي مشرانو په قطار کې ودرېدلې دی. البته د حافظ سعید په شان خادم حسین رضوی سره وسله بند ګوند نشته، بلکې د ټول تحریک د ختم نبوت د عقیدې په بنیاد دی. خو د علامه رضوی تحریک او دې کې شامل کسان هم د انتهایی خیالاتو خاوندان دي. دوی د پنجاب د پخوانی گورنر د سلمان تاثیر قاتل ممتاز قادری خپل هیرو تسلیمی، چا چې گورنر سلمان تاثیر د توهین رسالت په سر وجلې وو. دا علامه رضوی اسلامی تحریک د توهین رسالت مجرمانو ته د 500 ورکولو په حق کې او د احمدیانو سخت مخالف دی، ځکه چې احمدیان په ختم نبوت عقیده نه لري. واشنگټن پوسټ بل رپورټ کې زیاته ای چې د ډیرو پاکستانی مشرانو تبصره نگارانو وینا ده چې علامه رضوی او د هغه منونکو ته په سلامي کېدو به نور توندلاري اسلامي ګوندونه ډاډه شي. په دې به یقینا چې جمهوري حکمرانان کمزوري شي او فوج ته به منځ ته د رادانګلو موقع په لاس ورشي. واشنگټن پوسټ د پاکستان د یو نامتو صحافي امتیاز عالم د خلیل کلی دی چې پاکستان په هندوستان او افغانستان کې د جنگېدو لپاره د حافظ سعید غوندې خلک ساتلي وو، خو اوس عمده دي توندلارو اسلامي ډلو پر راپورته کېدو د پاکستان دننه د باچاګردای حالات جوړ دي او د پاکستان عوام اوس د دې بلاګانو پر رحم و کرم دي، ځکه چې حافظ سعید او خادم حسین رضوی دواړو 13 اکتوبر کې د لاهور په ضمنی انتخاب کې خپل امیدوارانو درولي وو چې د توقع خلاف خزړه پورې ووټونه واخیستل. د مظاهرې د کامیابېدو وروسته اوس د خادم حسین رضوی سترګې سرې شوې دي او پنجاب کې د نواز شریف پاټای ته پتون ټپي.
د افغانستان استخباراتي اداره انډیس وایي چې دې هفته د امریکایي فوجانو سره په ګډه عملیاتو کې د القاعده ستر مشرانو په ګډون د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو تر اتیا پورې کسان وژل دي. په دې هکله باندې نور تفصیل زموږ همکار زاهد خټک د وایس اف امریکا راپور وړاندې کوي.
د افغانستان امنیتي عسکر وایي د امریکایي ځواکونو سره په ګډ عملیاتو کې یې د طالبانو او نورو ترهګر ډلو اتیا پورې وسلوال وژلي چې پکې د القاعده یو شمېر مهم مشران هم شامل دي. نه پورز د افغانستان استخباراتي ادارې ان ډي اس د دغه عملیاتو تفصيلات جاری کړي او وای وجل شو کې عمر بن خطاب چې د عمر منصور په نوم هم پیژندل کېدو شامل دي. خطاب افغانستان او سویلي اسیا کې د القاعده دویم مهم مشر وو او کال 2001 راځي د القاعده کوم غټ مشر دی چې امریکایي عملیاتو کې وجل شوی. دغه ګډ عملیات غزنی، زابل او پاکستان پولیس سره لګیدلې پکتیا ولایتونو کې ترسره شوی. این ڈی ایس وائی عملیاتو کې د القاعده 15 مرکزونه تباہ کړي او 20 وسلوال یې ژوندۍ نیولي. این ڈی ایس دا نه سرګند کړي چې د خطاب او یا د نورو کمانډرانو تعلق د کومو هیوادونو سره دی. بل خوا یو ځانګړي بیانیه کې د امریکا فوز د خطاب د وجنو پخلی کړي خو وايي د عملیات د ګل په ورځ تر سره شوي. طالبانو دغه ادعا رد کړي او وايي د دوی د ډلې کوم خارجي تنظیم سره هیڅ تعلق نشته. مطبوعاتو ته جاری شوي یو بیانیه کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دیونه د غدریو واړو ایالتونو کې د کوم قسمه افغان امریکایي عسکرو ګډ عملیاتو نه هم انکار کړي. اینی حال کې د امریکا فوز هلمند ولایت کې یو بل حمله کې د طالبانو یو جګپوړي کمانډر وجنو هم پخلی کړي. د افغانستان استخباراتي ادارې دیونه اوله کې خبر ورکړی وو چې عملیاتو کې یې ملا شاولي چې د حاجی ناصر په نوم هم پیژندل کېدو وجلې شوی. دغه ولایت کې ناصر د طالبانو د خصوصي ځواک مشر وو. د امریکا فوز خپله بیانیه کې ویلي ناصر او دغه خصوصي دستې عام خلکو افغان او اتحادی عسکرو پر ضد یو شمیر حملو او ځانمرګي بریدونو کې ککړ دي. افغانستان کې د امریکایي او ناټو عسکرو مشر امریکایي جنرال جان نیکلسن د عملیاتو ستاینه کړې او وایي دا سرګندوي افغان ځواکونو تیر یو کال کې ډیره وده کړې. د سیډن ادارې انټرنیشنل کرایسیس ګروپ سره افغانستان په چارو کارپوها برهان عثمان وایي د ناصر مرګ د طالبانو لپاره غټ زیان دی. عثمان خپل ټویټر پیغام کې لیکلي دغه وجل شوی کمانډر هلمند کې د داعش پر ضد ډېرې کامیابۍ ترلاسه کړې وې. تیره اونۍ جنرال نیکلسن تفصیل سره د طالبانو او القاعده ترمنځ د اړیکو او بیا د دغه ډلې افغانستان کې موجودګۍ په اړه خبرې کړې وې او ویلي وو هر څه که طالبان په ښکارا د القاعده سره د اړیکو نه انکار کوي خو د دواړو ترمنځ همکاري اوس هم شته.
دا د پښتنو نه مرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتون اورور خپل لاټ دې مرز معلوم کا پښتون اورور خپل لاټ دې مرز معلوم کا یا خو پتا کی زړې یا بکین سر وخیږي او د پښتو ویل نه وړي خلک من کر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای پښتو لیکي پښتو لولي.
ګرانو قدر مردونکو د ډیوا رادیو سره نه خبرونه ته نه خبرونه د واشنگتن ډی سي نه خوږي د دې خبرونو تاسو ریکارډډ یا چې کوم ریکارډ شوی یا ثبت شوی کومې خبرونه دغه تاسو د ډیوا رادیو په پاڼه باندې هم کته شي. د ډیوا رادیو د ویب پاڼه پته ده www.voadiwaradio.com او اوس هم تاسو فام را ګرځو دی بل لاپور پلوتا د امریکا صدر ډونالد ټرمپ د منځنی ختیځ یو شمیر عرب ملکونو مشرانو سره په ټلیفون رابطه کړې دي او امکان دی چې نن امریکا په رسمي توګه یروشلم د اسرائیل په تخت منلو اعلان وکړي. د امریکا سپینې ماڼۍ ویلي دي چې 13 ورځ د ورځې په اوله کې صدر ټرمپ د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د فلسطین صدر محمود عباس او د اردن پاشا عبدالله سره په ټلیفون باندې خبرې اترې کړې دي او د نورو عرب ملکونو مشرانو سره به هم په دې باندې خبرې اترې کوي. بلخوا ته په دغه وینا باندې د مسلمان ملکونو لخوا خبرداري ورکړل شوې ده چې دا اعلان به د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د روغې جوړې لپاره د امریکا کړي کوششونه تالا والا کی. په دغه حق باندې نور تفصیل د وایس اپ امریکا پر راپور کې زموږ همکارا کلسوم کا کړوندې گی.
امریکا سپینې ماڼۍ یو بیان کې ویلي چې صدر ډونالد ټرمپ بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینه ګرځولو لپاره د نړۍ د مشرانو سره د ټلیفون د لارې د سیشنبې په ورځ رابطه کړي. تمه کیږي چې صدر ټرمپ د چهارشنبې یا شروع په ورځ به دغه اعلان وکړي. بیان وایي چې صدر ټرمپ د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو د فلسطین مشر محمود عباسی او د اردوان پاچا عبدالله سره خبرې کړې. د خبرو په اړه په سمدستي توګه سپینې ماڼۍ سندي ویلي خو بیا د فلسطین مطبوعاتي راپورونو تر مخه صدر ټرمپ ښاغلی محمود عباسی ته د بیت المقدس د اسرائیل پلازمینه جوړېدو ویلي. د صدر محمود عباسی د ویان تر مخه فلسطینی صدر امریکا د خپل تحفظات په اړه خبره کړه او ورته ویل چې د امریکا د دې فیصلې به سختې نتیجې رامخته سي. د صدر ټرمپ د دغه فیصلې په صد صدر محمود عباسی د نړۍ د مشرانو څخه د مرستې غوښتنه وکړه. ښاغلی په دې لړ کې د روس او فرانس صدرانو او د عیسائي مذهب مشر پاپ فرانسیس ته هم د ټلیفون د لارې غوښتنې وکړې چې امریکا صدر ډونلډ ټرمپ دې د دې فیصلې څخه ودروي. عرب او اسلامي هیوادونو ګواښ کړی چې که دا ګام واخیستل سو دا به د امریکا په عرب او اسرائیل کې د امن معاهدې هڅو ته زیان ورسوي. د فلسطین یو لوړ پوړی مشر سات وویل چې له دې ګام څخه به صدر ټرمپ خپل باور وبایلي. ښاغلی سات زیاته کړه فلسطینی چارواکي تاوتریخوالی نه غواړي خو بیا به په سړکونو مظاهره چیانو او د دریم د فلسطین غوښتنه باندې به کنټرول نه کړی وه. بیت المقدس د درې مذهبونو مسلمانانو یهودیانو او عیسایانو لپاره مقدس ځایونه لري. اسرائیل تل د خپل پلازمینه ګڼي. اسرائیل د 1948 په جګړه کې بیت المقدس ختیځه برخه د خپل واک لاندې راوسته او هغه پلازمینه وګرځوله، خو فلسطینیان دعوه کوي چې دا د هغوی پلازمینه ده. صدر ټرمپ وایي چې تیر کال هغه د خپل صدارتي کمپاین کې ژمنې کړې وې چې امریکایي سفارتخانه به د تل ابیب څخه بیت المقدس ته راوړي او اوس دا ژمنې به پوره کوي. د ترکیې صدر طیب اردوغان ګواښ کړی چې صدر ټرمپ بیت المقدس ته اسرائیل پلازمینه وګرځوله نو ترکیه به اسرائیل سره خپلې ډیپلوماتیکي اړیکې وشلوي. صدر اردوغان په پارلمان کې وینا کې صدر ټرمپ ته په خطاب کې وویل ښاغلی ټرمپ بیت المقدس د مسلمانانو لپاره اسرائیلي کده او دا کار به د اسرائیل سره د ترکیې په اړیکو اثر وکړي. ښاغلی اردوغان زیاته کړه چې زه امریکا ته خبرداری ورکوم چې د دې کار څخه د ډډه وکړي. دا کار به په سیمه کې ستونزې لیا نورې زیاتې کړي. دا مهال د ټولې نړۍ سفارتخانې په تل ابیب کې دي او د امریکا په ګډون ټول نړیوال قوتونه بیت المقدس لانجمنه سیمه بلي. د صدر ټرمپ د اټکل سوي اعلان په اړه رویټرز خبري ادارې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یو چارواکي چې نوم یې نه دی ښکاره کړی ویلي چې د اسرائیل په ضد جګړه او په سیمه کې د امریکا د ګټو په ضد اندېښنې څرګنده کړې. په ټوله نړۍ کې امریکایي سفارتخانو ته د ممکنه مظاهرو له وجې د امنیت زیاتولو امر سوی.
ګران او قدرمردونکو د وایس اف امریکا ډیوه رادیو سره نه خبرونه په دې ځای کې پاتې رسیږي. دغه خبرونه کې تاسو د نړۍ او د سیمې په مهمو موضوعاتو باندې راپورونه ورکې هم واوریدي. دغه تر څنګ د سهار په خیر خبرونه تاسو له وکیل خان او د کلسوم کاکړ سره هم واوریده. د پاکستان په وخت د مخام شپږ د افغانستان په وخت کې نیمه به یو وار بیا زمونږ همکاران تاسو په وړاندې تازه او مهمو خبرونو سره راځي. د دې نیم ساعت خبرې خبرونه په وړاندې کولو کې تکنیکي اړخونه زموږ سره همکاری کولا پروفیسر عمران جدون او انجینئر بو ډیوډ ماګنس تاسو مننه کوم. د ډیو رادیو د خبرونه یادونه یو وار بیا درکو چې تاسو د ډیو رادیو د ویب پاڼې د لاري www.voadiradio.com باندې باندې هم کتئ شي او اوریدئ شي. دا شانته کې د سحر په خیر چې کوم د ساته خبرونه ده نو دغه تاسو د ډیو رادیو د فیسبوک چې کوم ویب کوم پاڼه ده د فیسبوک کوم اкаўنٹ ته نو تاسو په ری باندې هم وی او ای پی ډی و باندې چې کوم دغه نوم ده په دغه باندې تاسو کتئ شي دغه سرچ کول شي او په دغه کې دغه د ډیو رادیو تمامه چې کوم د ډیو خبرونه دي ټول هم دغه تل کې پرتی دي د ډیو رادیو دغه ټول خبرونه تاسو دغه ته هم کتئ شي. د ډیو رادیو د یوټیوب ویب پاڼه چې کوم دنو هغه هم یو ایډیو رادیو د پاغي باندې هم تاسو دغه د ډیو رادیو ټول خبرونه چې کوم ویډیو وی خبرونه دي راپورونه دي مرکې دي دغه هم تاسو ته کېدې شي. نو خو ورځ ته غواړو خا د وبادو سي د الله فمن.